پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم لیکنې په درشل کې له یو شمېر تخنیکی ستونزو خبرو. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو د ادغام پریکړه رد کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت په غزنی او روزګان ولایتونو کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. او د پاکستان په سیالکوټ کې د احمدي فرقې د یو اړوند جومات ګنبدې او منارې د یوې پارېدلې ډلې لخوا نړول شوي دي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بللی او رد کړی دی. د دې وزارت معین محمد یعقوب احمدزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی او دا ګام یې د ډیورنډ کرښې ته د رسمیت ورکولو د هڅو په لړ کې پورته کړی دی. ښاغلی احمدزی زیاته کړه،
موږ موقف دا دی چې باید حق هغه قبایلو ته، قومونو ته ورکړی شي او دا قومونه نه غواړي چې هلته هغه کوم سیستم چې د دوی ده هغه له پښتونخوا سره، یا هلته پوځ راشي، هلته پولیس راشي. دوی غواړي چې هغه پخواني سیستم باندې چې آزاد قبایل دي باید خپل آزادي وساتي.
د پاکستان پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې قبایلي سیمې د شمال لویدیځ خیبر پښتونخوا ایالت برخه کیږي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت معین ښاغلی احمدزی وویل اسلام آباد د قبایلو د برخلیک په اړه باید له پروتوکول سره سم له افغان حکومت سره مشوره کړې وای. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې په پوځي عملیاتو کې یو 50 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې نن سهار رسنیو ته استولې وایي دا پوځي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د غزنی ولایت په اندړ، اجرستان، دیک، قرباغ، خوګیانو او جغوتو ولسوالیو کې د هوایي ځواکونو په ملاتړ ترسره شوي او په ترڅ کې 30 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو جلا خبر پانه کې په اورزګان ولایت کې د پوځي عملیاتو د دوام خبر ورکوي. خبر پانه یادونه کوي چې دا عملیات په چوري او خاص اورزګان ولسوالیو او همدارس د مرکز ترین کوټ په اړوندو سیمو کې روان دي. خبر پانه زیاتوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 25 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي او ګڼ شمېر سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه پاکې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد ازادۍ راډیو ته ویل چې د لازمو شرایطو لرونکو کاندیدانو اسناد د جوزا په 22مه نیټه اخیستل کیږي او د کاندیدانو وروستی لیست به له ارزونې وروسته اعلان شي. ښاغلی سیاد زیاته کړه،
شنبه په ورځ به په کابل کې او همدارنګه د افغانستان په تلو دیسو ولایتونو کې هغه کاندیدان چې غواړي راتلونکو ټاکنو کې خپل ځان نمایان کړي هغوی به زمونږ دفترونو ته راځي او هغوی به هغه فورمې اخلي چې د کاندیداتورۍ لپاره د کمیسیون لخوا تهیه شوي دي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي، اروپایي ټولنې او د انتخاباتو ځینو څارونکو ډلو په دې اړه اندېښنه ښودلې او وایي په دې مسله کې کافي هڅې نه دي شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د سوریې پر پوځي تاسیساتو د تیر شپې په هوایي حمله کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې چارواکو ویلي چې په دې بمباریو کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک اړوند دي پوځي اډې په نښه شوي. خو وایي د ایران او حزب الله ملیشو ته پکې زیان نه دی اوښتی. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په وژل شویو کې د سوریې دولتي ځواکونه نه دي شامل، خو هغه کسان چې وژل شوي ښایي حکومت پلوي ملیشې وي. د سوریه دولتي خبري اژانس ویلي د سوریه د دښتو او عراق د سرحد ترمنځ سیمه کې څو پوستې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې په نښه شوې دي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان د ګرمن کوني فالکنر په دې اړه ورکړل شوي راپورونه رد کړي او ویلي دي د دوی په مشرۍ ائتلاف د سوریه په ختیځ کې کومه حمله نه ده کړې. تر اوسه روښانه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو پخوا له د اسرایلو څو ځلې د سوریه پر هغو پوځي اډو حمله کړي چې د ایران سپاه پاسداران او یا د حزب الله ملیشو کارولې. په پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پارېدلو خلکو یوې ډلې په سیالکوټ کې د احمدیانو اړوند د یو سل کلن جومات ګنبدې او منارې نړولې دي. احمدي مذهبي اقلیت په پاکستان کې چې سنیان پکې اکثریت دي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او د پاکستان د قانون له مخې دا ډله ځانته مسلمان نشي ویلی. د احمدي ډلې یو ویان صلاح الدین وایي چې څو سوه کسانو په سیالکوټ کې د دوی پر جماعت د شپې لخوا حمله وکړه او د دوی د جماعت ګنبدې او منارې ونړولې. هغه وویل دا یرغل د برید کوونکو او سیمه ییز حکومت ترمنځ په جوړ جاړي شوی، خو د پنجاب ایالت پولیسو دا تورونه رد کړي دي. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. او چارواکي وایي د کاناډا په اونتاریو ایالت کې په یو رستورانت کې چاودنې 15 کسان ټپیان کړي دي. چاودنه تیره شپه په میسیساګا ښارګوټي کې چې د تورانټو د لویدیز په 10 کیلومتره کې پروت دی شوې ده. ویل کېږي دوه ناپیژندل شوي کسان رستورانت ته ننوتل، هلته یې چاودېدونکي مواد کېښودل او بیا وتښتېدل. ځایي روغتیایي چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه روغتون ته په انتقال شویو 15 ټپیانو کې 3 کسان په نازک وضعیت کې دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې سبا د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو د نوم ثبتولو چارې پیل شي، خو د انتخاباتو د سر ځینې ډلې تخنیکي ستونزو ته اندېښنه لري.
هنوز به باور ما از نظر تکنیکی آمادگی لازم گرفته نشده.
په دې خبرونه کې مودا موضوع چې په افغانستان کې به د بهرنیو ځواکونو لپاره نوی عمومي قومندان وټاکل شي د پوځي چارو له یو افغان کارپوه سره شریکه کړي.
دا خپله د دوی په پالیسي او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلی سم دا مخکې سړی به فکر کوم دلته تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره د افغانستان له حکومت سره.
د حقیقت سره په پروګرام کې لوی دینی عالم سره د افغانستان په سولې کې د دینی عالمانو پر نقش ژغیدلیو.
که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وجل کیږي، نو موږ وایو چې دا د کفر د اسلام جنگ. مدارس، مکاتب، تعلیمي مراکز، بازارونه، کډرونه د دې هیواد، دا ټول د دې جنگ قرباني دي.
د کور کلی په پروګرام کې مو بیا پروژه کې د کورنی ژوند ناخوالو ته پام کړی.
خبر دا وی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چنيسي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی، د خپل لوګي او تند غصه خپل کورنۍ باندې ونه باسي.
ټاکل شوی دی چې سبا په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي. د انتخاباتو خپلواک میسون وایي چې د بهیر ته بشپړه تیاری لري. خو د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک میسون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پیلېدو ته یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ ټیفا انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروسې د پیل لپاره لازمه آمادګي نه لري. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وکړه چې د دغه پروسې په تخنیکی برخو کې ځینې ستونزې شته چې باید پام ورته وشي.
ما از این که پیروان شاغاز میشه استقبال میکنیم، اما
دا چې دغه پروسه پیلېږي هر کله یې کوو. کمیسیون کولی سي پیلې کړي، خو دا چې ډېر تخنیکی کارکوونکي باید ولري او ډیټابیس جوړ کړي. زموږ په باور د تخنیکی پلو ورته بشپړ تیاری نه دی نیول سوی. په دې پروسه کې نیمګړی مدیریت او نیمګړی شفافیت یو ګواښ دی. هیله ده دغه کمیسیون وتوانیږي دغه پروسه په ښه توګه پر مخ بیایي.
خاغلی ایوب زاده تاکید وکړ چې د دغه پروسې امنیت ته باید ډیر پام وشي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د کاندیدانو د شمیر زیاتوالي ته په کتو سره خپله بی‌طرفي وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهالویش لمخې په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نومونو لیکل د جوزا په 15 د شنبې په ورځ په رسمي توګه پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې دوی به د جوزا له 15 مینا د همدې میاشتې تر 23 پورې د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به شریک کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد مخکې له دې ازادي راډیو ته ویلي چې که د یو کاندید احوال د انتخاباتو د قانون له شرایطو سره سم نه وي، اسناد یې ارزول کیږي او له هغې وروسته به یې ابتدایي او وروستي لیستونه اعلان شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوا تر دې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر لومړی د ولایتونو په مرکزونو او بیا یې په ولسوالیو کې پیل کړ چې د راپورونو له مخې تر اوسه څه باندې 2 میلیونه او 8 لکه کسانو نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د ځینو څارونکو بنسټونو دغه انتقادونه چې ګواکې دغه کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنې ته لازمه آمادګي نه لري ردوي او وایي چې په دې برخه کې هیڅ ستونزه نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه غړي سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کمیسیون مستقل انتخابات کاملا آماده ای است که
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بشپړه توګه آماده دی چې د شنبې په ورځ د کاندیدانو نوملیکنه پیل کړي. زموږ کارکوونکي دارالنشا او د کمیسیون غړي په 14 ولایتونو کې آماده دي. تاسو به شاهد اوسئ چې سبا دغه پروسه پیلیږي. هر هغه څه چې د کاندیدانو لپاره ضرور دي تیار سوي دي. زه نه پوهیږم چې دغه څرګندونې له کومه ځای کیږي چې ګواکې ډیټابیس او کارکوونکي نه لرو.
ښاغلی هاشمی د انتخاباتو له ټولو څارونکو بنسټونو غواړي چې د انتخاب پر ځای دې له کمیسیون سره مرسته وکړي او خلک دې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له اعلان سره سم په پام کې ده چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تمه ده چې ډګر جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان وټاکل شي. یو شمېر امریکایي رسنیو د ځینو چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستي دا خبر ورکړی دی. د 2018 کال د مارچ له میاشتې را په دې خوا جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دی. که چېرته سپینه مڼۍ د جنرال میلر ته وبخشي که چېرته سپینه مڼۍ جنرال میلر ته دا دنده سپاري، نو د امریکا د سنات تایید ته هم اړتیا لري. جنرال میلر اوس د امریکا د پوځ د ځانګړیو سری عملیاتو قمندان دی. که میلر په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان شو، دی به د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې نهم امریکایي جنرال وي چې دنده ورسپارل کیږي. د امنیتي او دفاعي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې امریکا خپل قمندانان د ستراتیژي له مخې بدلوي، خو تر څنګ افغان لوري ته پکار دي چې وضعیت ته په کتو بنیادي تغییرات راولي. له دې ډلې ګلنبی احمدزی ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تمه وښودله چې افغانستان ته به د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان تر ډیره د افغان ځواکونو په لیکو کې شته کمبودیو ته د نړیوالو پام واړوي. د ښاغلي احمدزی سره په کابل کې زموږ همکار یوسف زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لپاره د نوي قمندان د احتمالي ټاکل کېدو علت څه دی؟ ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل:
هغه څه چې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس له خوا نه مثلا د افغانستان د ناتو قمندان د ګډو خواوو قمندان دلته نوی مقرر دي، دا خپله د دوی په پالیسي او په ستراتیژي پورې اړه لري. ولې دومره ویلی سم چې البته دلته بیا هم تجربې ته ضرورت ده. دا مخکې سړی به فکر کوم دلته تجربه لرل د افغانستان له ولسونو سره، د افغانستان له حکومت سره، په خاصه توګه د امنیتي او دفاعي سکتور سره ډېر ښه بلدتیا لرله. په هر صورت دوی به خپله ستراتیژي لري، هغه دوی پورې اړه لري.
دو دوی ستراتیژي وراخه احمد صاحب، دلته افغانستان راتلونکي انتخابات په مخ کې لري.
زه ارزرم د ما مطلب دا ده چې مګه مخکې هم دا خبره کړې ده، بیا هم ویلی سم چې لکه څنګه چې دوی په خپل پالیسی کې یا مثلا په خپل ستراتیژي کې د انکشاف لپاره، د ظرفیت جوړولو لپاره، د مثبت تغییر او تحول لپاره اصلاحات راوړي، تغییر راوړي، د موږ په وطن کې هم پکار ده چې موږ په خپل پالیسی کې په ستراتیژي کې تغییر راوړو. یعنی تجربه ته اهمیت ورکو، تجربه ته ارزښت ورکو. مجربه هغه څوک چې دغه وطن ښه پیژني، د دې وطن له خصوصیاتو سره بلد دي او د موجوده ناخوالو سره کولای شي چې درسته مقابله او مجادله وکړي او یو ښه مدیریت او رهبری رامنځته شي، دې ته ضرورت لرو. دا چې د امریکا په قومندانیت کې دلته تغییر راځي، هغه په دوی پورې اړه لري. موږ هم په خپل وطن کې لازم اصلاحاتو ته ضرورت لرو.
بله بله جنرال صاحب،
هغه د وطن په درد وخوري، هغه څوک چې مجرب وي، هغه څوک چې توانمندي وي،
بله جنرال صاحب، دا تغییر او بدلون په داسې وخت کې راځي چې افغانستان انتخابات په راتلونکي کې لري او تر څنګ یې په هیواد کې د داعش او د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو له ډلې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي. نو که داخل کې هم ځینې تغییر او بدلون راځي چې تاسو اشاره ورته وکړه، د خارجي ځواکونو د عمومي قمندان له بدلون سره ستاسو په نظر څه اغیز راتللی شي په وضعیت کې؟
دغه تغییر او اصلاح چې امریکا شون دی افغانستان یو ستراتیژیک دوست او دیوال ده، خصوصا په اوس شرایطو کې د جنگي حالت کې چې اکثرا تمویل او تسلیح، تجهیز، تعلیمات، امکانات دی غویل طریقه تنظیمیږي، که هلته د ظرفیت په لوړولو او یا مثلا د انکشاف باندې کار کوي، دلته هم باید انکشاف او ظرفیت سازی وشي. هغه مجربه کسان چې لازم دی غوی پر اساس کار کوي راشي، چې دی غوی کومکونه دی غوی مثلا دغه فیصله دغه څه چې امکانات او تجهیزات د افغانستان لوري ته ورکول کیږي، هغه درست تنظیم کی، هغه درست مدیریت کی، هغه درست تر اخرنی قدمی ورسی او مفکوره درست ایجاد کی، تر څو وکولای شي چې په ګډه د مشترک مشکل او د مشترک جنگ او د مشترک ناخوالو یا د بد امنۍ په اړه باندې موافقتونه ترلاسه کړي.
د پوزي چارو لکتون کې ګلنبی احمدی سره مو مرکه واوریده. ازادي رادیو په منځني صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ پرونه د افغانستان په اکثر لوی ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. پرونه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان موضوعاتو ته ورګرځو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ایران او د نړۍ د 50 سترو قدرتونو عالی رتبه ډیپلوماټان نن په ویانا کې سره ګوري. وروسته له هغې چې روانه میاشت امریکا متحده ایالاتونو د 2015 میلادي کال لاټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ، ډیپلوماټان هڅه کوي د دغه تړون د بې اعتباره کېدو مخه ونیسي. تهران دغه تړون د امریکا په ګډون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده. په سټوډیو کې را سره دی صالح صاحب. د ویانا د غونډې په درشل کې د ایران مقاماتو څه ویلي چې څغوړی چې ترلاسه کړي؟
بل شي بر سبډیر مننه. د اتریش په مرکز ویانا کې د 50 پیاوړو هیوادونو له عالی رتبه ډیپلوماټانو سره د غونډې په درشل کې د ایران رهبران ویلي چې دوی به د تړون هغه برخه چې په دوی پرې مربوطی شي خوندي وساتي. تهران دغه اټومي تړون له شپږو پیاوړو هیوادونو سره لاسلیک کړی و. خو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د می میاشتې پر اتمه له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ، ویل چې پر ایران به بیرته بندیزونه لګول کیږي. د ایران رهبرانو د دې ترڅنګ ویلي چې د امریکا د بندیزونو لبیا لګیدو سره سره بریتانیا، فرانسا، جرمنی، روسیا او چین په تړون کې خپل برخه خوندي پریږدي او دا ډاډمن کړي چې ایران له نړۍ سره تجارت کولی سي. تهران به هم په تړون کې خپل ونډه خوندي وساتي، چې په شدید ډول د ایران د اټومي پروګرام محدودول هم پکې شامل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د ویانا د خبرو په درشل کې ویلي چې دا خبرې به اسانه نه وي، خو موږ به خپل هڅه کوو. شبرسک
بله سالی صاحب، ویل شوی چې ایران هم د دې لپاره چې د اټومي تړون برخه پات شي ځینې شرایط وړاندې کړي، په دې اړه کلش معلومات وړاندې کړي.
بله، د ایران پر وزیرانو د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای لخوا فشارونه زیات سوي دي چې د ایران د تیلو د خرڅولو او نورو سوداګرۍ لپاره له اروپایي هیوادونو ځینې تضمینونه واخلي او د امریکا هغه هڅې چې له تهران سره پر یو بل لوی او قوي تر تړون د مذاکرو لپاره دی له پامه وغورځوي. خامنهای د دې لپاره چې ایران د اټومي تړون برخه پات شي د چهارشنبه پورز ځینې شرایط وړاندې کړل چې د په وینا باید ومنل سي. بل خو ته مکیږي چې اروپایي قدرتونه د اروپایي ټولنې هغه حد سي په ډاګه کړی چې هغه اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو خوندي وساتي چې له ایران سره یې اړیکې ایجاد کړي او دغه کمپنۍ وکولی سي له ایران سره خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. ډیپلوماټانو ویلي چې اروپایي ټولنه هڅه کوي د یقیني کړي چې دغه ډول کاروبار او تجارت به په ځنګړي ډول د امریکا د بندیزونو له کبله نه اغېزمن کیږي. دغه بندیزونو د کاری تجارت لپاره ایران د امریکایي ډالرو او د امریکا له مالی ادارو استفاده منع کوي. په دې لړ کې د روسیې او فرانسې رهبرانو هم د ایران د اټومي تړون د خوندي کولو په اړه په خپلو کې خبرې کړې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په روسیې کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل.
Nous sommes tous les deux d'accord pour dire nous défendons
موږ به د دغه تړون چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوه دفاع وکړو. له ایران سره به پر دې او نورو موضوعاتو خپل مذاکراتو ته ادامه ورکړو. موږ په بشپړ ډول موافقه کړې چې د وړاندې تګ لپاره په مؤثر ډول د 2015 کال د رامنځته شوي چوکاټ خوندي کولو ته اړتیا لرو.
د دغه تړون بل لاسلیک کوونکې روسیا ده چې هڅه کوي دغه تړون له فسخ کېدو یا بې اعتبار کېدو څخه وژغوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په همدغه کانفرنس کې وویل چې ایران په دغه تړون کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
ایران د تړون له مخې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي دي. موږ باید پوښتنه وکړو چې د دغه تړون د بې اعتبار کولو اساس څه دی. زما په باور د دې کار عواقب به ډېر ناوړه وي، خو موږ د دې تړون د خوندي ساتلو لپاره د فرانسې او ټولې اروپا د تمایل هرکلی کوو.
اروپایي او روسي رهبرانو ویلي چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون توانېدلې هغه هدف ترلاسه کړي چې ایران د اټومي وسلو له جوړولو څخه راګرځول دي. د دوی په خبره دغه تړون په منځني ختیځ کې د ثبات په ټینګښت کې هم رول لوبولی دی. د دغه تړون له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړی و.
مننه سالی صاحب، و موریدل چې تمه ده نن د ایران او د نړۍ د 50 سترو پیاوړو هیوادونو لوړ رتبه ډیپلوماتان په ویانا کې د ایران د اټومي تړون په ارتباط خبرې وکړي. کچرته د ماشام ترو بجو پورې چې د ازادي راډیو خبرونې روانې دي، په دغه غونډه وشوه، تاسو ته به نور معلومات هم درکړو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالعزیز خاکری زئی در غنده ولسوالی د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي رادیو ته سلام وایم او سلام ورسره ټول مسلمانانو ته د روژې مبارکي وایم او د مبارکي ورسره پیغام پریږدم. پیغام او ګرانو سوداګرو او تجارانو او مسلمانانو ته خصوصا بیا دغه د شنو میو په دا روژه کې د مسکینانو سره نیکي شکوي. ډېر مشان ګران کړي دي او تر پخوا مې یو په دوه ګران کړي دي چې واجه چې شي د واجه خدا ده. روژه را له خلک ثواب ګټي، تاسې غیران ګټي. په غیران کې خو هېڅ شی نشته. څه بابا بیرته درته ولاړ شي نو د چا سره چې سړی نیکي وکړي دا به ډېر ښه وي. دا شان نیکي ارزانه کوي. وسلام په احترام.
وعلیکم الله وبرکاتہ. قاری محمد رسول د ننګرهار نا ازادي رادیو ته خپل هیلې وړاندې کوم. پس سلامه د ننګرهار محترم نوی والی صاحب ته ننګرهار ته ښه راغلاست وایم. الله جل شانه دې وکړي چې د ننګرهار خلکو لپاره دا والی صاحب د خدمت یو مصدر وګرځي. او ورته دا هم یو خواهش وړاندې کوم چې موږ سرکونه او بلونه ګډوډ پراته دي. د کچاړي نه نیولې تر برک کوټه پورې یو 12 کیلومتر اندازه سرک لرو چې څو واري سروې ډیزاین شوې ده او تر اوسه پورې د پخېدو هیڅ چارې نشته ده. او یو سکول چې د جړي بابا په نامه یادېږي نو دا هم ګډوډ پروت دی. ولیدلې ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو والی صاحب محترمه که چېرته دغه زمونږ 12 کیلومتر سرک او دغه پل راته جوړ کړي نو دا به شي. وسلام به احترام.
ما سلام دادی به گریشتی و بسوالی نا طالبان دا خواستی دا انتیغام از پر لیاز خدای دا ایران و دا پاکستان دا پار دا خپل ملک مخرب وی دا بندون مخرب وی دا پلان مخرب وی ایران و پاکستان دا پیشه در که در توای وی ورس دا بخشابات بندی دا ایلمند بندی بلدی دا خراب دا پر لیاز دا خدای بس که مرسی بایاز جبون بومدکسی بعد دا خپل ملک دا پاکستان و دا ایران دا پار مخرب وی پر لیاز خدای و سلام پیران.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلی اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې موږ ته اس ام اس راوستوي، خو هیله کوو چې تکرار یو کس عین اس ام اس او هماغه جملې تکرار راونه لیشي، ځکه چې بیا د نورو اوریدونکو مخه ممکن ورسره ونیول شي. او کله ناکله که چېرته دا کار تکرار شي نو بیا د ازادي رادیو له تخنیکي مسؤلانو څخه غواړو چې د دغه کس اس ام اس بلاک یا مخه ونیسي. اوس په کندوز ته مخه کړو. په کندوز ولایت کې یو ګډ پوځي کمیسیون د دې ولایت په شار کې د تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې کمپاین پیل کړی دی. په کندوز کې میشت د کابل د 111 چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د کمیسیون مشي په غاړه لري وایي چې د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس او د ولایت د مقام د لارښوونې له مخې پوځي کمیسیون د کندوز په شار کې د تورو شیشو د موټرو د شیشو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی. په دې اړه له کندوز اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي او په ښار کې د جنایي جرمونو د وسلوالو غلاو او د سړي تښتونکو د پیښو د مخنیوي په هدف یو ګډ پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو پاکولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. په کندوز کې میشت د کابل د 111 چټک غبرګون فرقې د لومړي کنډک قمندان ډګرمن جان آقا چې د دغه کمیسیون مشري په غاړه لري وایي دوی د څلورو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د څه باندې 300 عرادي موټرو تورې ښیښې سپینې کړې او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه یې هم یوه اندازه بېلابېل ډوله ناقانونه وسلې راټولې کړې دي.
لړای کې د ایسام داره مشترک وظیفه خاص خود اجرا میکنه
که عبارت از شیشه کمیسیون کې د ټولو امنیتي ارګانونو پرسنل برخه لري او موږ دی والي صاحب په لارښوونه په ښار کې د موټرو تورې ښیښې سپینوو که هغه د هر چا وي له غیر مسؤولو وسلوالو څخه ناقانونه وسلې راټولوو او همداشان د کوڅه ډبو او بې بندوبارو افرادو مخه نیسو او دغه بهیر په جدي توګه د تطبیق په حال کې ده او هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی او واسطه هم نه منو. نوموړي زیاته کړه چې دغه کمپاین به د کندوز په ښار کې تر نامعلومه وخت پورې دوام ولري. له دې سره سم د کندوز اوسیدونکي هم د امنیتي ځواکونو له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره باید دوګونی چلند ونه کړي. د نوموړي ولایت د ښار دوه تنه اوسیدونکو نصیر احمد او شکیب په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو مونږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دا ورځې تورې شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نه پات شي.
خوش هستیم که تطبیق شوه، بهترین کار است. قانون د کل افغانستان
موږ د امنیتي ځواکونو د دغه کار ستاینه او ملاتړ کوو. څو په ښار کې د جنایي جرمونو مخه ونیول شي، خو باید دغه پروسه پر ټولو خلکو یو شان تطبیق شي. د یادونې ورده چې د کندوز په ښار کې په داسې حال کې دغه پوځي کمیسیون د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او له غیر مسؤولو وسلوالو څخه د ناقانونو وسلو غونډولو کمپاین پیلوي چې له دې وړاندې د کندوز ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو شکایتونه کړي وو چې په ښار کې د تورو ښیښو موټرو زیاتېدو او د غیر مسؤولو وسلوالو تګ راتګ د ښاریانو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی.
ل سیاست لري د روغتیا ډګر ته مخه کوو. د یو ډول انټي بیوټیک پاړه ل اسمت سروانه ووري
چېرونکو په یو ډول ګل کې چې یا سمن تمباکو یا نیکوتینا نومیږي یو نوی انټي بایوټیک موندلی چې فنګسونه له منځه وړي. د آسترالیا د ویکتوریا ایالت د لاتروپ پوهنتون څېړونکي وایي چې د نیکوتینا یا سمن تمباکو په ګل کې داسې خاصیت او پپټید موندلی چې یو نوی انټي بایوټیک ورڅخه جوړېدای شي. دا ګل چې خلک یې په کورونو کې د سینګار او تزین لپاره ساتي د فونات پاوراندې د دفاع لپاره یو ډول فنګس ضد مالیکولونه تولیدوي. د لاټروپ هانتون څیړونکي اوس په دې هڅه کې دي چې د انسانانو د عفونتونو د درملنې لپاره له دې ګوله د انټي بایوټیک په توګه کار واخلي. ځینې عفونتونه د انټي بایوټیکونو په وړاندې مقاومت شي او ځکه په کار ده چې نوي انټي بایوټیکونه وموندل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شفیع الله نظامی له جلریز ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي په ایران باندې بندیزونه ډیر شکار دی چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي. نقیب الله مشال د اوروزګان د ولایت له شهید حساس ولسوالی څخه لیکي چې شبکه دلته کار نه کوي، مخابراتي شبکو ته باید پاملرنه وشي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي د لوګر په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي او د خلکو اقتصاد کمزورې دی، حکومت ته توجه وکړي. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي هر ورځ تاسو د سولې خبرې کوي، طالبان به کله سوله کوي؟ دوی خو د سولې خلک نه دي. محمد قاسم ځواک د هلمند نه لیکي ولسمشر اشرف غنی باید په افغانستان کې د ایران لاسوهنې ته د پای ټکی کېږدي که نه بدې پایلې به ولري. او شفیع الله نظامی له جلدریز ولسوالی په یو بل سیمې کې لیکلي دي. د نجونو مکتبونه زموږ په ولسوالی کې نشته. له دولت هیله کوو چې موږ ته مکتبونه او لیسه جوړ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریو. د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. دولس بجې او 1.5 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خیبر پښتونخوا ایالت کې د قبایلي سیمو ادغام د پاکستان لخوا یو اړخیز اقدام بللی او رد کړی دی. د دې وزارت موین ازادي راډیو ته ویل اسلام آباد په دې مسله کې د قبایلو نظر نه دی پوښتلی. ټاکل شوی چې په ولسي جرګه او د ولسوالیو په شوراګانو کې د غړیتوب د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ازادي راډیو ته ویل چې د لازمو شرایطو لرونکي کاندیدانو اسناد د اجازې په 22مه نیټه اخیستل کیږي او وروستۍ لست به له ارزونې وروسته اعلان شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ولایت کې په 13 ساعتونو کې د هوایی ځواکونو په ملاتړ په عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په یو جلا خبر پانه کې د اورزګان ولایت په چورې او خاص اورزګان ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د 15 وسلوالو د مرګ او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. راپورونه وایي چې د سوریې پر پوځي تاسیساتو د تیر شپې په هوایي حملو کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي په وژل شویو کې د سوریې دولتي ځواکونه نه دي شامل، خو هغه کسان چې وژل شوي ښایي حکومت پلوي ملیشي وي. په پاکستان کې د سنی ملایانو په مشرۍ د پاریدلو خلکو یوې ډلې په سیالکوټ ښار کې د احمدیانو اړوند د یو سل کلن جومات ګنبدې او منارې نړولې دي. او چارواکي وایي د کاناډا په اونتاریو ایالت کې په یو رستورانت کې 14 15 کسان ټپیان کړي دي. تېره شپه په میسیساګا ښارګوټي کې دوه ناپېژندل شوي کسان دې رستورانت ته ننوتل، چاودېدونکي مواد یې کېښودل او بیا وتښتېدل.
مخکې تر دې چې د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان په سوله کې د دینی عالمانو د ونډې په اړه واوري، د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه بحث لرو چې پروژه کې ولې په یو شمېر کورونو کې تاوتریخوالی وي.
کور کلی جوړونکې مریم توخی.
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می اومنم. آیا تاسو په کورنۍ کې داسې څوک شته چې پروژه کې بدخلقي وکړي؟
دا مشکلات خوري چې میړه مې عملي دی. زه ځنه لاره شم بنا روژه کې مسره جنگ شم یم ماشومانو جاړي هغه دې سره په زړه ډېره په تکلیف یم.
دا ډول کسان کورنۍ ته څه مشکلات جوړوي؟
دغه غصه، دغه قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمي یې په حقیقت کې زما په نظر حتی دوی کیدای شي روژې نه هم متنفره شي.
د اسلام له نظره پروژه کې باید څه ډول رویه وشي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلي هم وکړي تاسو دوه ځلې هغه ته ووایئ چې زما روژه دی.
دا چې ځینې خلک روژه بهانه کوي او په کورنۍ کې تاوتریخوالی ته زمینه مساعدوي، کومې ستونزې جوړوي؟ همدا موضوع مو نن په خپرونه کې راخیستې ده. هیله من یو تر پایا را سره عمل اوسئ. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. قدر منوریدونکو، روژه د اسلام له 15 بناو څخه یو بنا ده چې په ټولو مسلمانانو فرض ده او په دې مبارکه میاشت کې د نیکو کارونو ترڅنګ په ښو اخلاقو تاکید شوی دی. خو له بده مرغه داسې کسان هم شته چې روژه بهانه کړي په کورنۍ کې بدروي کوي او دا ځان د دلیل ګڼي چې ګواکې زه روژه یم نو باید ما سره ګزاره وشي. دا ډول رویه او اخلاق څه زیانونه لري او حل لارې څه دي؟ د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ همدا مشکل لري. هغه وایي چې خاوند یې د نشه یي توکو روږدی دی او په روژه کې د کورنۍ سره بد وضعیت کوي. نورې خبرې لګلاله څخاورو
دا مشکلات خوري چې میړم عملی دي روزي مبارک میاش کنه چې زه د ځانلار شم بنه روزه کې مسره جنگ شم یم مشمانو جړی هغه د سره په زړه ډیره په تکلیف ما روزه نسی ولې نه روزه نسی هو مشکلات معنی ورسم سګان چې دا ته مراد سره نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوته ما په سره منډي خو له درګه ماته پیسې راکما او ته چې ما سره پیسې نشته او دې نظر ډیره په علاج دی یو خاطر نه نستی ده او زه لازم دی دفتر کې د مازیګر کار کوم مازیګر چې لاشم در غوسه او په قاری چې ان ته چې وخت را لیو نه وخت برره ته ډیره واچو دیګ راته د سیو کو هغه سیو کنور مشمان باندې ډیر بد حال خلق د خوشحالي چې د روزي مبارک میاشته او زه خپم چې د روزي مبارک میاش کې وز سر د سړي سر وسنګ گزارو جون مې ډیر تریخ دی ورسره
د کابل د کارته نو سیدونکې نور زیابیا داسې وایي چې دوی په کورنۍ کې هر څه خدي هیڅوک له چا سره کار نه لري او روزه په ډیره خاتو غتیری هغه زیاتوي چې د کورنۍ ټول غړي د کور په ټولو کارونو کې برخه اخلي نو موري وایي
چې روزه مبارک مش الحمدلله زموږ په کورنۍ کې ډیر ښه د سمیت فضا حاکموي ټول ترمنځ کورنۍ ټول غړي ترمنځ مشرانو کشرانو ترمنځ خوب هم پکې کوو ځکه کله څنګه تاسو یې پروژه کې خوب هم خپل عبادت دی له خوب چې راپورته شو بیا د مسپخیل منځنه وروسته نو کار شروع کیږي د روزه ماتې لپاره یو دا چې یو بل سره مکومه کړی بل دا چې ثواب مو ځانته ګټلای وي ځکه وایي چې روزه ماتې تیارول ثواب لري ډیر زیات او ډیر په خوشحالۍ پورین تندي یو بل سره په خره ویا د روزه مبارک میاشت تیروي البته کورونا کې خو کله کله داس نه کیږي چې یا دیګ نه وخت شي یا مالګ کم او زیات یا خو خراب نه خو کی راځي خو هیڅ وخت هم مشران طرف نسته جدي اکسل منځو په وړاندې نه دی خودل شي کله هم داس وشي اگر روزه ماتې وخت کې هیڅوک ټول پټه خل نه سوي خپل ډوډۍ وخوري کله چې روزه ماته شوله ډوډۍ مو خوړله ورو سره هغه نه بیا کوه چې دا شی داسې وو نه لپاره تکرار نشي داس شی خو په هغه وخت کې هیڅوک نه
بلخوا حلیمه هڅوي سابیا وایي چې پروژه کې ډیر فشار په میرمنوي د پښلمی او دروژه ماتي تیارول او د نورو ستونزمنو کارونو کول نو باید له دوی سره خرابیا وشي ځکه د روژې ترڅنګ د کور مسولیت او کله خو د کوره بیرون کارونه هم دوی تر غاړې وي نو کله چې په داسې حالت کې راوی هم بد شي نو ډیره بد اغیزه کوي
نو خو به دا وی چې هر انسان روژه د ځان لپاره چینی سي اجر او ثواب چې ځان لپاره دی د خپل لوګې او تند غوسه خپل کورنۍ باندېونه باسي ځکه ډیر منفي تاثیرات کورنۍ باندې درلودلی شي په کورنۍ کې یواز او یواز مشران نه دی پغه کې کوچنیان هم دي چې کوچنیان په حقیقت کې د هر رواج یا هر فرض عین او د ټول مسائل خپل مشران څخه زده کوي نو کله چې د غوسه د قهر دوی په کورنۍ کې ویني او زغمی په قط کې از ما په نظر حتی دوی کېدای شي روزین هم متنفر شي ځکه دوی وایي چې یو لامل د غصې کېدای شي روزه او سیتی نو خبر دا وی چې هر کورنۍ د مسایلو ته ډیره پاملرنه وکړي سربېره پر کوشنیانو په مشرانو هم ډیره غیزه کولای شي مثلا په کورنۍ کې تر ډیره هده خزینه برخه باندې چې وي خپل غصه په غو باندې کابو کوي چې دا هم په خزو باندې سمک په خوایندو باندې البته ډیر منفي غیزه کیندل شي تر ډیره هده د ډیره کورنۍ لیدلې دي چې د داسې تاریخوال مختی یاندروجی د مبارک میاشت لپاره هر مسلمان دعا کوي چې په خیر راشي د غروجه برکتی میاشته اجر لري ده اما شته د کورنۍ چې داسې سونز پکې پیدا کیږي داسې تو تخوال سره مخ کیږي چې دوی لاسونه دې طلبه کوي او دا دعا کوي چې خدای پاک دا میاشت زرتي راکې تر څو دغه حالات نشمو ګر سره لاس او گریوان یو خلاص شور څخه
تاسو اوس مهال د کور کلی خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ
د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د روانشناسي د پوهنځي د ډیپارټمنټ استاد پوهنیار امین اسفندیار وایي چې ځینې کسان ځان تلقینوي چې زه روژه یم نو ډیر په تکلیف یم ځکه قهر او غوسه کوم چې دا په خپله د غوسې لامل کیدی شي
چې موږ باید تاوتریخوالي او خشونت ته مخه نه کړو او په دې کې ډیر زیات مهربانه باید تر نورو ټولو میاشتو اوسو اما د دې تر شا به خپل ځینې علتونه موجود وي چې خلک ولې په دغه میاش کې تاوتریخواله کوي. ګورې لتون بيداوي کې چرته منګ په مجموع کې هر هغه شخص چې مخدره توکو څخه استفاده کوي او هغه په ماغه وخت کې د تنور رس د اعصاب خراب وي، د په قهر کېږي، د کورنۍ غړو سره په حساب شخړې کوي، وحل تکول پکې راځي، خصوصا ماشومان ډېر زیات تهدیدوي. او ګورې تاسو په دې باندې خپل پوهیږئ چې خشونت یا تاوتریخواله د انسان د عواطف سره تړاو لري. کله چې یو څوک په قهرېږي د نورو خلق چې داغو هم په خپله دی او هم د ده خواهشاته چې نور خلق دي د دیو په ټولو عواطفو باندې منفي اغیزه لري او د دیو حالت یا د دیو رواني حالت باندې بد تاثیر پرې باسي. او د هغه خلک چې په دې باندې پوهیږي چې خپل ځان نشي کنټرولولی، هغو باید د ریلیکسیشن نه کار واخلي، ځینې د میډیټیشن او ریلیکسیشن نه دی شي کولی چې هغه ځینې ټیپونه دي چې هغه په کار باندې واچي تر څو وشي کولی چې د دیو قهر یا غصه کم شي او بالاخره دیو په عملي شکل باندې په غصه باندې لاس پوري نکړي.
دا چې د اسلام مبارک دین د احکام له مخې پروژه کې باید څه ډول رویه وشي، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د اسلامي ثقافت له استاد ښاغلي سید هاشم امین سره مو مرکه کړې چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړو. استاد ډېری کورنۍ په مبارکه روژه د کورنۍ مشران بدخلقي کوي، یعنی د کورنۍ سره، د کورنۍ غړو سره، ماشومانو سره، میرمنو سره، دا د اسلام د اړخه څنګه موضوع ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې مبارکه میاشت لکه څنګه چې موږ او تاسو ته ټول د فضیلت معلوم ده، یوه میاشت مکمل د الله تعالی د بندګۍ عملی تمرین ده چې باید په دې کې صبر، زغم په الله جل جلاله باندې، د قوي ایمان او د هغې الله جل جلاله سره چې کوم تعهد موږ لرو د مسلمانۍ، د هغې هغه عملي ننداره کول دي. نو په دې خاطر باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو ته حتی یو څوک کنځلې هم وکړي، تاسو دوه ځلې هغه ته ووایي چې زما روژه ده. کله چې یو څوک بیا روژه هم ولري او روژه د ښه مسلمانۍ، د ښه سړیتوب، د ښه مورتوب، د ښه پلارتوب او د ښه انسانیت ننداره باید وي، نه دا چې د بد اخلاقیو مثلا په کور کې د ګډوډیو، په نورو باندې د ظلم او د بدو خبرو د تحمیل ذریعه شو. مونږ دا چې په کورنیو کې څوک په ماشومانو باندې مثلا پټکی کوي یا په غی باندې ظلم زیاته کوي یا په خزو باندې، دا واقعا یو ناروا عمل دی. او کله کله داسې راځي چې مثلا یو څوک یو دیګ خراب کړي، هغه ته بیا خلک په روژه کې په قاری خزې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چرته تاسو تلن یو رزق کې خودل شو، یو روزي کې خودل شو، تاسو هغه په تبه نه و نم خوړله، نو بس غلی شئ، هیڅ مه وایي. معنا دا نه ده چې تاسو په چا باندې په قهر شئ.
هغه څوک چې روژه نیسي او بیا په کورنۍ کې داسې تاوتریخوالی کوي د کورنۍ د غړو سره، دغه روژه به څنګه وي؟
په روژه کې ټول هغه عملونه لکه څنګه چې نیک عملونه پکې څو چنده ثواب، همدارنګه ګناهونه هم پکې بد دي، لکه څنګه چې ثواب پکې زیات دی همدومره ګناه هم پکې بد ده. ذری الله جل جلاله په دې باندې ډېر فقاریږي. او خصوصا هغه څوک چې هغه ستاسو په اختیار کې دي، هغه ستاسو اولادونه دي، ستاسو کورنۍ ده، ستاسو د لاس لاندې کار کوي، هغه خلک الله جل جلاله په هغوی باندې ترحم حکم کړی دی، خپل اولاد باندې، په خپلو ماشومانو باندې، نو الله کسته فقاریږي. کې ګوري دا کراهیت راځي، دا خو د الله جل جلاله هغه حکم په هغه شکل باندې چې راغلی دی درست نه پځی کیږي. ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث ته وایي، ډیر روژنیون کې داسې دي چې یوازې هغوی ته لوګه او تندک پاتې کیږي، نه هغه ثواب. همدارنګه ډیر قیام کوونکي، د شپې ډیر عبادت کوونکي داسې دي چې یوازې بی خوبی ورته پاتې کیږي، نه هغه د عبادت ثواب. نو دا معنی چې بالکل هغه ته هغه ثواب نه ورکول کیږي چې الله جل جلاله حکم په روژه کې یې خیر دی.
څه باید وشي کورنۍ ترمنځ دغه ستونزې مستر نه شي او روژه مو هم سالمه
ګوري؟ د ټولو نه مهمه او اساسي خبره دا ده چې په روژه کې د الله جل جلاله دغه حکم موږ په ځای کوو، د دې په خاطر باندې چې الله جل جلاله تاسو ته د تقوا او د پرهیزګارۍ او د پاکۍ نیت لري. نو معنا دا ده دا دوه خبرې اساسي دي. یو دا ده چې موږ د هغو اعمالو نه چې هغه مثلا نورو ته ضرر رسېږي هغې نه لاس بند کو او ځان ترې بند کو. دویمه خبره دا ده چې د هغه بدو خلکو سره چې موږ ناسته لرو، هغه خلکو نه موږ ځان لرې وساتو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې دا غرو
روژه زما د پاره ده او زبه د دې ثواب ورکوم. نو معنا دا ده چې په هغه ډول باندې مونږ روژه ونیسو چې څنګه الله جل جلاله د هغه حکم کړی دی، او دغه په یاد وساتئ چې دغه څومره خلک چې ستاسو د لاس لاندې دي همغه عبادت کوي، لکه روژه تام نیولې ده، هغې نیولې ده، مثلا کورنۍ روژه نیولې، نو په هغوی باندې ترحم وکړئ. دې په ځای باندې چې مثلا په هغوی باندې پټکې وکړي یا قهر په وکړي یا په غصه وکړي یا بد اخلاقي وکړي، د دې په ځای باندې د الله حکم په ځای کې هغې ته نفقه اضافه کوي، په هغې باندې ترحم وکړي، هغې سره ښه سلوک وکړي، د خپلو ګاونډیانو سره هم ښه سلوک وکړي، د خپلې کورنۍ سره هم ښه سلوک وکړي. نو انشاءالله چې زموږ استاذ روژه به ډېره سالمه تېره شي.
دا وه د دې اونۍ د کور کلی خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
سلامونه. راپورونه وایي چې سمو د وروسته به د افغانستان د جګړې او د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د عالمانو یوه ناسته ترسره شي. له دې وړاندې په اندونیزیا کې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د عالمانو ترمنځ سمو د مخکې همدغسې ورته یوه ناسته ترسره شوې وه. ویل کېږي داسې چې په نږدې وخت کې به د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم د افغانستان د جګړې په اړه یوه ناسته ترسره کیږي. دا چې دغه ډول ناستې د افغانستان په رواني جګړې کې کوم رول درلودلی شي، څومره مثبت تاثیرات لري، د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې په همدې موضوع باندې غږیږو. او په خپرونه کې را سره د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا غړی مولوی صاحب نور پاچا حماد میلمه دی. مولوی صاحب تاته هرکلی او خرغلاس وایو. که پایلې له دینه کو چې مخکې په اندونیزیا کې مناسبه ترسره شو، ویل کېږي داسې چې سوخرو سبا په عربستان کې هم د افغانستان د جنگ په اړه ناسته ترسره شي. د افغانستان د جګړې او په دې هیواد کې د سولې په برخه کې که د عالمانو په رول باندې لږ راته وغږیږي چې څومره رول درلودلی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه مخکې تاسو ته تاسو د برنامې درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم، او د رمضان د مبارکې میاشتې مبارکي او د روزو د قبولیت دعا وایم. علما د جامعې ډیر مهم غړي وي. په جامعه کې په ټولنه کې د رهبری حیثیت لري. هر کلی کې مسجد وي، هر کلی کې علما وي، دغه کلی خلک هغه هلته د هغوی اقتدا کوي، د علماو خبرو ته غوږ نیسي. په وړه سطح باندې کلی وړه اداره ده، بیا دارنګې ښارونو ته چې راشي هلته هم علما وي. خو د جنگ ماهیت که وګورو، بیا موږ کولای شو چې د دې جنگ په مهارولو کې د علماو رول وسنجو. د افغانستان د جنگ ماهیت دا ډیر یو پیچلی ماهیت دا داخلي جنگ نه ده. کله کله په کلي کې د قومونو ترمنځ ستونزه راشي، د دوو کورونو ترمنځ هم ستونزه راځي، خو هغه بیا د علماو په وساطت سره حل شي، د سپینګیرو په وساطت سره. دا اوس داسې جنگ نه ده چې موږ دې کې سپینګیري راټول کړو او د دواړو طرفو ترمنځ کښېنو، یو جرګه وشي او یو فیصله وشي. دا داخلي او بین المللي ابعاد لري. داخل کې ابزار د جنگ شته، لکه مصالح مخالفین چې دي، د هغوی هغه افرادو نه ابزاري استفاده کیږي، د خام موادو په توګه له هغوی نه استفاده کیږي. او دارنګه د افغانستان د حکومت چې د جنگ یو طرف ده، دلته هم د موږ عسکر قربانه کیږي، په جنگ کې دخیل دي. او درېیم طرف یې خپله خارجیان دي، د ناټو حضور دلته ده، امریکا دلته قواوې لري. دغه رنګه د منطقې استخبارات، د همسایه هیوادونو استخبارات، پاکستان دلته خپل هدف لري. او همیشه خصوصا کله نشي د افغانستان انقلاب شروع شوی ده، داسې هڅه کړې ده چې د افغانستان دا بحران ختم نشي. دغه څه چې مداخلي وي، او په داسې مداخلو کې چې دلته ډېر یو هیوادونه دخیل وي، په دې کې خپل علما چې موږ ګورګور علما خپله د دې جنګ قرباني دي، په سوونو په تعداد کې علما کرام په دې تیرو اولسو کلو کې دا په شهادت رسېدلي دي. هغه چې د نظام په طرف کې دي، حتی بعضې چې مخالفینو سره دي.
بالکل حماد صاحب، خود تاسې که څه هم وای چې دا جنگ استخباراتي بڼه لري او استخباراتي منشي لري، خو په افغانستان کې زیات خلک په دې عقیده دي چې دا جنگ دینی اړخ هم لري، یعنی زیات خلک دینی اړخ ورکي. نو په دې برخه کې د افغانستان د علما او شورا د دې جنگ د ختمېدو په برخه کې بیا څه کړی دي؟
دا خبره صحیح ده چې داسې یو تصور شته، یو خیال شته چې دا جنگ دینی بڼه لري. مثلا خپل طالبان وایي موږ جهاد کو، او عام خلک هم وایي چې دا کېدای شي دا د کفر او د اسلام جنگ. دې ته وګورو چې د جنگ آثار او د جنگ قرباني څوک دي. که د جنگ آثار دا وي چې دلته خارجان وژل کېږي او دلته د افغاني او د خارجي جنگي، نو موږ وایو چې دا د کفر او د اسلام جنگ. د دې جنگ قرباني مسجد، مسجد وژل، مسجد بمباري، په مسجد کې مونږ کوونکي په شهادت رسیږي، جنازه هدف ګرځي، علما شخصا فرد فرد دا ټارګټ کی، مدارس، مکاتب، تعلیمی مراکز، بازارونه، کډرونه د دې هیواد، سیاسيون، قومي مشران، ملکان، اطراف او خورونه، دا ټول د دې جنگ قرباني دي. زیات 99% قرباني د دې جنگ خپل افغانان دي. نو وخت سي خپل افغانان د دې جنگ قرباني دي. داس جنگ ته دینی ویل یا د جهاد ویل دا بالکل غلطه خبره ده. د علماو شورا هم د شورا له طرف نه، هم د علماو د شورا افرادو لخپل منابرونه، لخپل بیانونه په وار وار سره دا خبره کړې ده چې دغه ظلم ده، دا تجاوز ده، دا جنایت ده، دا جهاد نه ده.
یعنی تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري؟
زه یعنی که عام طور سره لدین یعنی د ډیر وړي ابزار په توګه له دینی موادو نه استفاده کیږي، د خام موادو په توګه ممکن د پاکستان د مدارسو شاګردانو نه به استفاده وشي، لیکن د مدارسو د شاګردانو چې عمر وګورو شل کاله، اتلس کاله، پنځلس کاله، دغه علم څومره دغه عقل شاته خپله په پاکستان کې د پاکستان بعضو رسمي علماو بیانیې ورکي چې د موږ مدارسو کې پاکستان مداخله کوي، که پاکستان آی ایس آی هغوی ته ټریننګ ورنکي، هغوی ته وسایل ورنکي، موټر سایکل ورنکي، هغوی ته هغه مواد انفجاري ورنکي، د شاګرد عمر هم دومره نه، د شاګرد ذهن هم کور له طرف نه چې ما شاګرد لیږل شوی د څه لپاره لیږل شوی چې هغه درس وایي، دیني علم زده کړي، مور پلار له طرف نه قطعا اجازه نه، هغه په خبره نه، هغه بیرته خفي، خو دلته د خام موادو په توګه استفاده کیږي، لیکن شاته چې کوم خلک دي هغه مهم دي، هغه کې بیا ډېر لور قدرتونه لاس لري. نو زه وایم چې تر څو پورې اساساً اساسي کارونه شي، آیس آی کنټرول نشي، قدرتونه په دې باندې کار کوي، نو وخت چې دومره لوی قدرتونه په دې کې دخیل وي، نو دې ته بیا دینی جنبور کول او بیا صرف له علماو نه دا توقع کول چې دا د مهار کې، نو دا به لږ داسې غټه توقع وي.
مولوي صاحب، تاسو دا نه منئ چې دا جنگ دینی اړخ لري، خو مخکې تاسو یادونه وکړه چې شاید یو شمیر عام خلک په دې عقیده ووسی چې دا جنگ کې د دینی اړخ لري، او دې جنگ ته چې مثلا وسلوال طالبان د جهاد نوم ورکي، تبه نه غوي دې ته تبلیغات کړي دي، عام خلک ته یې لږ تر لږه دا ذهنیت ورکړي دي چې دا جنگ کې د جهاد دی او دا دینی اړخ لري. ولی تر اوسه پورې تاسو لږ تر لږه خلکو ته دا قناعت ورنشو کړلې، او هغه خلک چې غوي مثلا د وسلوال مخالفینو لیکو ته زی، غوي د نظام په ضد باندې راپورته کړي، هغه خو تبن په یو غلط فهمي کې د استاسې په وینا باندې، هغه ته ولی تر دې د مد افغانستان علما او دا قناعت ورنه شو کړی چې دا جنگ استخباراتي جنگ دی او دا کوم دینی اړخ نه لري او خاشا کې افغانان دي؟
بالکل. اول خو چې وګورو د یو قسم فاصله را مست شوې ده، د خار او د اطراف، د خار خلک اطراف ته نشته، اطراف چې وګورو په اطراف کې یو بل حکومت، الته دی روح حکومت په حضور کې تاسو خبري کول براله، اغه نو خپل مرګ ته دعوت ورکول دي. دویم عام خلک پویم دي، ډیر خلک اوس پوی دي، حتی که یو عادي سړینم پښتنه وکي نو هغه پوی کې چې دا د شاته څوک دي، دا استخباراتي موضوع ده، او عام خلک دی لیکو ته نسی، طالب صفوفو ته عام خلک نسی، ډیر محدود خلک دي چې هغه پاکستان کې وي، له اغه ځاینه تغذیه کیږي، له اغه ځنه پیشکاری کیږي. نو الته د سیو پر امن ماحول مساعد، الته مو شګورو خبرېګو شفخانی دي، د دوی د زخمیانو تداوی کیږي، الته بخی د دوی ته د وسایل، یو عادي حمله کیږي، هغه اقتصادي د په عشر زکات باندې جهاد دومره لوی جنگ پر مخ نه ولر کیږي. خلک وایي چې عشر زکات باندې طالبان وایي چې موږ خلک کومک راکړي زکات راکړي، نو زکات هغه د دوی هغه د ورځې مصارف نشي پوره کولای. ته یو خاص هدف ته زه به د انټرکانټینټل وصل حمله مثال درکم، زه دا مثال په ډېرو مصاحبو کې وایم، له پنځو چیک پوینټونو نه خلک تیریږي، پنځه شپږ کسان اتلس ساعته مقاومت کوي، دومره اسلحه انتقالي دې سره چې داسې لاس نه دلته دته نو د سړی سوې نو سړی نشوي لای چې دلته خاص د عام خلکو سره د سر قدرتونه دي د سر نړیواله شبکې استخباراتي شبکې دي ورسره عام خلک په دې کې نه دي صرف هغه خلک چې پاکستان په مدارسو کې دي هغه نام د آی اس آی په یو مدیریت سره چې مهارت لري افزاري استفاده کوي
مولوی صاحب په تیر ولسو کلونو کې چې عالمانو ستاسو په وینا باندې هغه عالمان چې د جنگ خلاف دي هغه چې کوم تبلیغات کړي دي په خارونو کې د منبر د لارې نمخ تاسو یادونه وکړه فکر کوي چې دا د قناعت وړ دي تاسو ته لږ زیات خلک اصلا په دې انتخاب کوي چې زمونږ عالمان په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه ادا کوي
نه نو نه خبرې به وي چې د علماو مسؤلیت نه ادا کړی د علماو د برنامو ته لږ داسې ډېر پوښښ هم نه ورکول کېږي موږ څو وارې داسې مجالس دایر کړل لکه څو میاشتې مخکې په ژمي کې د ټول افغانستان نه علما راجمع شول هغوی همدغسې یو فتوا ورکړه چې دغه حملې په عامه ځایونو کې اقل هم په دې عامه ځایونو کې یو څوک نظامي نه ده په حکومت کې نه ده ته راځي لکه د چارۍ صدارت پېښې قربانیان څوک دغه څو ورځې مخکې چې د ژورنالستان لس یولس ژورنالستان د مو په شهادت ورسول دا هم قربانیان څوک چا جواز ورکړی دی اول خو د یو فتوا څوک اول تر اوسه پورې داسې فتوا نه ده راغلی د هغو د دغو عملیاتو د جواز لپاره مخالفین نه شي ویلی چې موږ سره د یو بند فتوا ده له موږ سره د کوم عالم فتوا ده مشخص عالم نشو کولای او موږ سره داسې فتوا شته چې دیوبند فتوا کړی ده چې دغه حملې چې په بازارونو کې کېږي او عام خلک وژنې دا حرام دي د حرم شریف امام دا فتوا کړی ده د اندونیزیا په کانفرنس کې ګوره دغه فتوا راغله چې دغه حملې په عامه ځایونو باندې چې هغه خلک چې هغه ملکي خلک دي اقلا د ملکی خلق وجل د ماشوم په دې پویږي چې د حرام نو دلته د خلکو اوس خو د سیا نه پوهی نشته خلق ټول پوی دي اصل منشا منطقي مداخلي دي همسایګانو مداخلي دي لکه د فرا جنگ تاسو ګوري چې مشرانو له طرف نه وزارت دفاع له طرف نه ورول شول شي دا دی بو جنگ ځکه د افغانستان حکومت غواړي چې دا په مهار کې نو دی اغل پر ایران د حکومت طالبان شو دغه ته د اسلحه د ایران ورکړې و د برنامه غو جوړ کړې و چې د افغانستان حکومت ته جنجال جوړ
موري سپ تاسو چې د خپل تبلیغات او یادونه کوي او د علما او د مسولیت چې ادا کړي دي نتیجې فکر کوي چې ورکړي د تر دې دمه
نتیجه خو متاسف انا چې دیش نتیجه نه تور کړې خو زه به دا وایم چې نتیجه نور کولو درایل شي د نتیجه نور کولو درایل د دې د جنگ د علماو په اختیار نه ده دا د علماو په فتوا نه شروع شوی او د دې ختمې دلو توقع له علماو نه کول شي تر څو پر اساسي کار نه شوی اساسي کار هغه ده چې کوم خلک چې دې تمویل کړي کوم خلک چې دې جنگ ته برنامه جوړي نقشې جوړي اغه نقشې خونساش اغه خلکو باندې حقيقي فشار راشي لکه سمو د مخ کې د امریکای ولسمشر پاکستان باندې د ټوټر لاري یو پیغام ورکړ چې دا پاکستان دې شاته ده مو مطمئن مو د سلګ خیال شو چې دا سه فشار راشي پاکستان لاس وخت لکه هغه فشار هم حقيقي فشار نه
خو د روسانو په وړاندې د جهاد اعلان او د خلکو را تر پاسول تقریبا په سلو کې 30% د عالمانو لاس پکې ولی اوس نشي کېدلی چې لګ تر لګ خلکو ته دا قناعت ورکړل شي علمانو لخوانه چې د ترګری په وړاندې په مبارزه کې راپورته شو یو ملي قیام وشي
باید هم د څه شوی خو دلته مسؤول موانع دي د علماو په مخ کې موانع دي اول تهدیدات امنیتی علما خپل لکه د موږ د شورا شپې ته اعضا په همدې جرم باندې په شهادت رسیدلی دي چې دا دلته په کابل کې دي یا د امام په حیث یا د مدرس په حیث یا د خطیب په حیث یا د شورا د غړي په حیث او هغه علما چې له شورا نه بهر دي او په شهادت رسیدلی دي په دې څو کلونو کې دغه تعداد ته چې موږ ګورو لنډ نمونه یې څو موده مخکې د جلال آباد یو عالم او عبدالظاهر حقانی دغه سي مشکلات چې خلک ګوري نو هغه د علماو د منسجم کېدو معنی دي دویم خلک هم چې ګوري د تلويخ کلونو افغانان په جنگ کې دي یو ځل قیام وشو دغه متاسفانه د مجاهدونو غا قیام نتیجه ورنه روسون په سوخت لکه افغانستان په جید دي چې ثبات خواته تللی وای یو حکومت راغلی وای هغه مجاهدین په داخلي جنگونو کې شول هغه نه خلک ډیر مایوس شول نو اوس دوباره داسې یو قیام کېدل په سلويخ کاله خلک تقریبا یو قسم سترشوي غوندیم دي
مولوی صاحب ډیر زیات مننه مولوی صاحب کور ودان یو د روسي پښتنې په توګه په انډونیزیا کې د افغانستان انډونیزیا او پاکستان د عالمانو ناست او استاذ په وینا باندې د پاکستان او د افغانستان د عالمانو ترمنځ هم ناست تر سره کیږي ولی تر دې دمه د افغانستان عالمان ونه توانېدل چې لږ تر لږه د پاکستان عالمانو ته قناعت ورکړي چې د دې جګړې تر شا ونه درېږي او دغه د افغانستان د جګړې د ختمېدو په برخه کې همکاري وکړي، نه دا چې دغه جنگ ته لا هم لمن ووهي؟
د دې څو عوامل دي. یو خو اول عامل دا چې یو د افغانستان د وضعیت داسې ده، دلته د خارجانو حضور دا د مخالفینو لپاره یو لوی پروپاګند در حالی که طالبان دی امریکایانو نه مخکې نو جنگیدل، نو که چېرته دی جنگ دی خارجانو په خلافی نو ولې دی مجاهدونو سره جنگیدل؟ او ډیر مناطقونه خارجان هم وتل، هلته سوله نه ده راغلې، اوس په فرا کې خارجان نشته، دی جنگیږي، هر چېرته دی جنگیږي. نو دی هدف دا صرف یو تبلیغ دی، یو بهانه ده. نو داسې یو وضعیت. دویم دا داسې د پاکستان ټول علما د افغانستان د دې جنگ طرفدار نه دي، ډېر مخلص خلک هلته شته. حتی یو عالم پاکستان، یو عالم مفتي تقي عثماني، په دې کتاب ولیکل، چونکې هلته استخبارات دي، هلته هم سانسور ده، علما ټارګټ کېږي. نو صراحت نه دا ونه ویل چې دغه جنگ صحیح نه ده، لیکن د انسان قتل یاد کړه، د مسلمان قتل او د یو انسان بې ګناه قتل چې دې جنگونو په نتیجه کې راوځي، دې باندې هغه مستقل کتاب لیکلی. یو خبره دا کوم. دویم، پاکستان کې چې کوم علما دي، اغه بیرته د پاکستان د استخباراتو مربوط خلک دي، لهذا د دې رجعه د غي منشه سرچشمه د پاکستان استخبارات ترسي. نو د پاکستان استخبارات د دې شاته دي، او دا نه د نو منطقي استخبارات، نو تر څو پرسه اغه مهار نشي ولا مخبل، قرباني دي دي جنگ
ډیره زیاته مننه مولي صاحب.
خیر وشه تاسو نه.
خواهش میکنم. یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامادم کل تنظیمای زور است یا بیش.
به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.